سلام فریبا ظاهرین په وی بل خبرونه کې ستاسو قربانه. له افغان مشرانو سره د زلمی خلیلزاد نننی بحثونه ارګوای
دوار لورو د سولې بهیر د انکشافاتو او په ترکیه کې د جوړیدونکو کنفرانس لپاره تیاریو اړه تاسو خبرې وکړي.
لا هم معلومه نه سوچې ولې د پاکستان د پارلمان د مشر اسد قیصر الوتکې ته په کابل کې د کښېناستو اجازه ورنکړل سوه.
نتیجه د مجلس دا شوه چې د ولسي جرګې لخوا نه به یو پلاوی ټاکل کېږي او دا پلاوی به ځي دغه ټول مسایل به لاندېشتې نه ګوري.
سلو ورزشکارانو ته د کورونا ضد واکسین ورکړې ته د افغان المپیک ملي کمیټې خوشي.
او موږ د سرطانیر وزارت څخه مننه کوو چې بوتي ورکړل ته اولویت ورکړو.
معلولو کرکټ لوبغاړو څنګه ورزشي مزال پیل کړ؟
اول کې خو چا سپورټ کولم نه کورنۍ لخوا وایي درسونه وایي د کرکټ نه څه نه جوړېږي پلار کنه خو
دا او نور په دې یو ساعت کې اوري. خو لومړی خبرونه
ولس مشر غنی او زلمی خلیل زاد د ترکیه د غونډې په اړه خبرې کړې. حکومتي چارواکي په کابل کې د داعش ډلې د مشر د نیولو خبر ورکوي. د پنټاګون مشر نن د امریکا متحدو هیوادونو ته د سفر لړۍ پیلوي او نن شپه د فوټبال د سرسختو حریفانو ریال مادرید او بارسلونا لوبه ده. بشپړ خبرونه ارګوای ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځنګړي استازي زلمی خلیل زاد سره د ترکیه د روانې غونډې په اړه خبرې کړې. جمهوریت ریاست په یو خبر پانه کې وایي ښاغلو غنی او خلیل زاد په نننۍ کتنه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د هڅو پر وروستیو پرمختګونو هم بحث وکړ. په خبر پانه کې د دوی د خبرو جزئیات نه دي ورکړل شوي. له دې مخکې د ملي مصالحې عالي شورا ویلي و چې خلیل زاد د دې شورا له رئیس عبدالله عبدالله او مشرتابه غړو سره هم خبری کوي. یو شمیر افغان چارواکو مخکې ازادي رادیو ته ویلي و چې د افغانستان د سولې د خبرو په اړه د بحث لپاره د ترکیه غونډه د رواني جمعې په ورځ د اپریل په 14 نیټه پیلېږي، خو د دې ناستې دقیقه نیټه تر اوسه رسما نه ده اعلان شوې. طالبانو په دې غونډه کې د خپل ګډون په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر د ملي امنیت د ځواکونو لخوا په پلازمینه کابل کې د داعش ډلې د مشر د نیولو خبر ورکوي. د امرالله صالح دفتر په یو خبر پانه کې چې نن خپره شوه ویلي دي چې غلام ناصر الخراساني په کابل ښار کې په لسګونه تروریستي حملو، وژنو او اختطافونو کې لاس درلود. په خبر پانه کې نوموړی د داعشي طالبانو د تروریستي ډلې مشر بلل شوی. د خبر پانې له مخې الخراساني په دې وروستیو کې د کابل لویدیځ څخه د یو 14 کلن هلک په تښتولو کې هم لاس درلود. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بدخشان ولایت د وردوج ولسوالۍ لپاره د طالبانو لخوا نومول شوی ولسوال تر شلو له زیاتو وسلوالو سره یو ځای د هوایي ځواک په حملو کې وژل شوی. د دفاع وزارت ویان فواد امان له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات ورکړل.
در حملات هوایی که دیروز در بلوچستان
په هغو هوایی حملو کې چې پرون د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې وشوې، یوش طالبان چې د وردوج لپاره د طالبانو لخوا نومول شوی ولسوال قاری حیدری هم پکې دی وژل شوی او درویش نور ټپیان شوی دی.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د جګړې ښکیل اړخونه تل یو بل ته د سختو زیانونو د اړولو ادعا کوي. په هرات ولایت کې د هرات تورغونډۍ د لوی لارې په اوږدو کې د ګاز په تاسیساتو کې لګېدلی اور مړ شوی دی. د هرات د ولی ویان جیلانی فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې اور پیښه کې یو تن برسیرن ټپي شوی. د هرات د برېښنا شرکت د رسنیو مسؤولې زینب محسنی وویل چې د اور پیښې له کبله د ښار په ځینو سیمو کې برېښنا قطع شوې وه. نږدې و میاشتې مخکې د هرات په اسلام کلا بندر کې د اور د لګېدو په پیښه کې سلګونه موټر وسوځېدل. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د پنټاګون مشر نن د امریکا متحدو هیوادونو ته د سفر لړۍ پیلوي. د دفاع وزیر لوید اوستن دا سفر داسې مهال پلان شوی چې د اوکراین او روسیې په اړیکو کې کړکیچ په زیاتېدو دی. اوستن به په راروانه اونۍ کې د اسرایلو، جرمني او برتانیا له حکومتي او پوځي مشرانو سره وګوري او د اپریل په 14مه به په بروکسل کې د ناتو په مقر کې له عمومي منشي ینس ستولتنبرګ سره په کتنه کې د روسیې د بې ثباته کوونکي چلند د مخنیوي لپاره د ټلوالې د اقداماتو پر څرنګوالي بحث وکړي. پنټاګون د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل استن به له خپلو سیالانو او چارواکو سره په کتنو کې د نړیوالو دفاعي اړیکو د اهمیت په اړه خبرې وکړي او د ګډې دفاع د مسؤلیتونو د ویش او د اتلانتیک د دواړو غاړو د هیوادونو د دایمي امنیت لپاره د متحدو ایالاتونو پر ژمنه به ټینګار وکړي. د یونان په پلازمینه اتن کې د جنایي پیښو یو خبریال په ډزو وژل شوی دی. دا د اروپایي ټولنې په یو غړي هیواد کې د یو خبریال د وژنې نادره پیښه ده. پولیس او سیمه ییزې رسنۍ وایي د سټار ټلویزیون خبریال ګیورګوس کارایواز چې یو خبري بلاګ یې هم درلود پرون د اپریل په 9مه د خپل کور د مخې پر سړک د دوو موټر سایکل سپرو په ډزو ووژل شو. د یوې سیمه ییزې ورځپاڼې د راپور له مخې ګاونډیانو د ډزو غږ نه دی اورېدلی، نو ښایي نوموړی د بې غږه تومانچې په وسیله وژل شوی وي. د دې قتل د احتمالي عواملو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د ده پر بلاک په یو بیان کې راغلی دی چې کرایواز د خپل کار په خاطر په نښه شوی دی. او د فوټبال مینوالو ته زیری چې نن شپه د ال کلاسیکو شپه ده. ال کلاسیکو د اسپانیا د فوټبال لیګ د سرسختو حریفانو یعنی د ریال مادرید او بارسلونا د لوبډلو ترمنځ لوبې ته ویل کیږي. د ریال مادرید په کوربتوب دا سیالي د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د محدودیتونو په ترڅ کې په لوبغالي کې له نندارچیانو پرته ترسره کیږي، خو تمه ده چې د فوټبال سلګونه میلیون مینوال به یې نن د کابل په وخت د شپې په 11:30 بجو پر ټلویزیونونو ننداره وکړي.
دوستانو د ازادي راډیو خمو تر دې مهاله د افغانستان سیمه نړۍ مهم خبرونه واردل. کولای سي چې تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سټ هم بیا ولولئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اور. ورزو د خبرونه لمړني مطلب ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد د مهال په کابل کې دی. نوموړي د ولسمشر د افغانستان د ولسمشر سره کتلی دی. د جمهور رئیس مرستیال وایند فاطمه مورچل د خبره ازادي راډیو ته وکړه. غوې ویل چې دواړو لورو په دې لیدنه کې د ترکیې د جوړیدونکو کنفرانس ته تیاریو په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی خلیلزاد تر دې وړاندې د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله سره هم کتلې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغان سولې په اړه په ترکیې کې جوړیدونکي ناستې تلیبي اونۍ کمه موده پاتې ده. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته راغلی او د افغان حکومت له مشرانو سره یې لیدلی دي. د جمهور رئیس مرستیالی ویان دی فاطمی مورچل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل جمهور رئیس محمد اشرف غنی او زلمی خلیلزاد د سولې د تازه پرمختګونو او ترکیه ناستې په اړه خبرې کړې دي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن له غرمې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ډاکټر زلمی خلیلزاد سره په اړه وکتل. دواړه لورو د سولې بهیر د انکشافاتو او په ترکیه کې د جوړیدونکو کنفرانس لپاره تیاریو په اړه تاسو خبرې وکړې.
په ورته وخت کې د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوځون ازادي راډیو ته ویلي چې ښاغلی خلیلزاد په سپیدار ماڼۍ کې د دغه شورا له مشر عبدالله او نورو غړو سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې کړې دي. خلیلزاد داسې مهال کابل ته سفر کوي چې اټکل شوی و نن د مصالحې عالي شورا د طرحو د توحید لپاره د ځانګړي شوی کمیټې لخوا وروستۍ طرحه د حکومت مشرتابه ته وړاندې شي. خو د ملي مصالحې په عالي شورا کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل نن د نظرونو د دقیقې راټولونې لپاره وروستۍ ناسته ونه شوه، نو ځکه د سولې طرحې مسوده به سبا بشپړه او د مصالحې عالي شورا رهبری کمیټې ته به وسپارل شي تر څو د حکومت مشرتابه سره یې شریکه کړي. له دې وړاندې د مصالحې عالي شورا ویان فریدون خوځون ازادي راډیو ته ویلي و چې د ترکیه ناستې لپاره د جمهور رئیس طرحه هم دوی ته رسیدلې ده. د سولې مصالحې عالي شورا یا د طرحه په ترکیه کې د افغان سولې لپاره جوړیدونکو ناستې کې د جمهوریت په استازولۍ وړاندې کوي. په دې طرحه کې په ټولیزه توګه د افغانستان اسلامي جمهوریت د افغانانو پر بنیادي او اساسي حقونو د بشر حقونو د یو شخص له لوري د یوې رایې پر کارونې په نظام کې د ټولو په عادلانه او معناداره حضور په هیواد کې د تاوتریخوالي او جنګ پر ختمېدو او د سولې هوکړې د پلي کولو په برخه کې سیمی او نړۍ پر قوي زمانه ټینګار شوی. خو تر اوسه پورې د ترکیې په ناستې کې د طالبانو د چمتووالي په اړه هم رسمي څه نشته، خو قطر کې د طالبانو ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي د دغې ناستې په اړه د طالب مشرانو ترمنځ سلام مشورې روانې دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ولسی جرګې اداري پلاوی افغانستان ته د پاکستان د پارلمان د رئیس اسد قیصر د الوتکې ناستې د نه اجازې له امله نن شنبه امنیتي مسؤلین خپلې وې غونډې ته وربللې وو. د دې جرګې د دارالانشا مشر عبدالقادر ځاځي تر غونډې وروسته ازادي راډیو ته وویل چې یو کمیسیون ټاکل کیږي څو دا موضوع وڅېړي. مخکې امنیتي مسؤلینو او د بهرنیو چارو وزارت د نوموړي د الوتکې ته د ناستې د اجازې نه ورکولو له امله امنیتي ستونزې بللې وې. نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د شنبې په ورځ کابل ته د پاکستان د پارلمان د رئیس اسد قیصر او ملګری پلاوی د الوتنې د کنسلیدو په تړاو خپلې یو غونډې ته د امنیتي بنسټونو د مسؤلینو تر وربللو وروسته پریکړه وکړه چې یو کمیسیون به دا موضوع څېړي. د ولسی جرګې د دارالانشا مشر عبدالقادر ځاځي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نتیجه د مجلس دا شوه چې د ولسی جرګې له خوا به یو پلاوی ټاکل کیږي او دا پلاوی به زی د ټول مسایل بل نږدې نه ګوري چې په دې ورځ باندې چې کوم کار کېدلو هلته چې بیا مواد پیدا شوي دي دا کار د چاو څنګه کېدلو مثلا ناوناور دی کمانډونه یا ټول مسایل چې دي دا په ټول دوی حیات به څېړي بل هغې نه چې حیات خپله نتیجه راوړه بیا به عمومي ګزارش چې راوړو بیا به عمومي ګزارش تاسو سره شریکو.
د ښاغلي ځاځي په خبره د ولسی جرګې دغه مجلس ته د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو سرپرستان د ملي امنیت رئیس د ملکی هوا نواردی ادارې او حمید کرزی هوایی جګر امنیتی مسؤلین د معلوماتو او وضاحت لپاره وربلل سوي وو. د پاکستان د پارلمان رئیس اسد قیصر چې د تیرې پنجشنبې په ورځ د یو شپاړس کسیزه پلاوي په مشرۍ غوښتلې کابل ته راسي الوتکه یې تر کابله راغله خو د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې د ښکته کېدو اجازه ورنه کړل سوه. افغان حکومت وړاندې د نوموړي الوتکې ته د ناستې د اجازې نه ورکولو لامل امنیتي ستونزې بللي. د کابل حمید کرزی هوایي ډګر سرحدي قومندان محمد ریاض آریان ازادي راډیو ته ویلي و چې د پنجشنبې په ورځ سهار مهال چې وډله په دغه ډګر کې پر ساختماني چارو بوخته وه چاودیدونکي توکي موندلي وه او په خبره یې دوی هم د ګواښ له امله ټولې الوتنې او ناستې وځنډولې. د پاکستان د پارلمان مشر اسد قیصر خپل هیواد ته له بیرته ستنېدو وروسته په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې له افغانستان سره اړیکې ارزښتمنې دي. افغانستان ته مې د امنیتي ستونزو له امله سفر وځنډول سه. کله چې امنیتي وضع ښه سي زه به بیرته افغانستان ته ولاړ سم. پاکستان به په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره خپل رول ته دوام ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم دی ویلامې په خبرولو سره ویلي چې د ښاغلي قیصر سفر به له سره تنظیم سي خو د امنیتي چارو یو شمېر پوهان په دې باور دي چې ممکن کابل ته دغه پاکستانی چارواکي او ملګري پلاوي سفر یې د افغان حکومت لخوا د سیاسي شرایطو د حساسیت له امله ځنډول سوی وي. د دغه کارپوهانو له ډلې محب الله شریف ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي مسؤلین دې په مسلکي توګه دا موضوع وڅېړي.
زه فکر کوم چې د پردې تر شا د کابل حکومت او د اسلام آباد ترمنځ داسې څه روان دي چې په هغې باندې ښایي اتفاق ته نه وي رسېدلي او د آزادو پارلماني غړو لیدنو ته یې زمینه برابرولو ته زړه نه وي ښه کړی او داسې یو شی رامخته کړي او په بل طرف باندې امکان لري چې داسې یو تهدید وجود ولري خو په دې شرط باندې چې مسؤلین یې په مسلکي شکل اثبات کړی شي او د هغې په ارتباط صحیح دلایل ولري چې سړی ترې انکار ونه شي کولی.
د یادونې وړ ده چې تر دې مخکې د افغانستان د ولسی جرګې مشر میررحمان رحماني له یو پلاوي سره پاکستان ته تللی و او د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او نورو حکومتي چارواکو سره یې د لیدو کتو هدف د افغان سولې په پروسه کې د همکاریو د ډاډمنولو او د نظریاتو تبادله یاده کړې وه.
دوستانو و موریدل چې د پنځشنبه په ورځ د پاکستان د ملي اسمبلی د مشر اسد قیصر او ورسره د ملګری پلاوی الوتکې ته د حامد کرزی په هوایی ډګر کې د ناستې اجازه ورنکړل سوه. دا سفر چې د افغانستان د ولسی جرګې د رئیس په بلنه ترسره کېده افغان امنیتي چارواکو یې د ځنډ سبب امنیتي دلایل یاد کړي دي. اجمالا په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلومات زردشت شم سره په دې اړه یوه مرکه کړې او په سر کې له هغه پوښتلې چې د ده په فکر د پاکستان د پارلمان د رئیس الوتکې ته ولې په کابل کې د ناستې اجازه ورنکړل سوه.
رسمی منابع خبر تایید کړی دی هغه دا وایي چې په امنیتي ملحوظاتو باندې دا اجازه نه ده ورکړل شوې. البته په پاکستان کې او حتی په افغانستان کې بعضی رسنۍ او بعضی نظر خوندانو تحلیلونه دا دي چې دا عمل قصدی دی او د افغانستان حکومت په دې کې مداخله کړې ده. طبعا دغه سوي چې د افغانستان د حکومت او د ولسي جرګې ترمنځ دغه کوم اختلاف چې دی د دې سرچینه دغه اختلاف وي، نو زما په نظر بیا به د منفي تاثیرات به زیات.
ظاهرا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې دغه سفر به بیا تنظیم شي. د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر مسؤلینو هم ویلي دي چې امنیتي ستونزې او څه د بیا رغونې چارې وي چې وازیدانه بلکې نورې الوتکې هم ځنډولې وي ناستي. فکر کوي چې دغه ډول عکس العمل به شته اندېښنې راکمې؟
زما په نظر دغه دلایل لږ ضعیف بریښي. هغه دلیل دا دی چې که چیرته دغسې موقت ستونزه وی په میدان کې، نو د پاکستان او د افغانستان د اسلام آباد کابل ترمنځ خو نیم ساعت یا 45 دقیقې پرواز دی، نو دا خو حتی د هغې ته په دغه موده کې ابلاغ کېدای شوه چې دوی حتی پرواز نه وی کړی، په اسلام آباد کې ماتل شوي وی. خو دغه یو څه موضوع لږه ژوره ښکاري، خو بهرحال په ټوله کې داسې بې باوري رامنځته کړې ده دې موضوع.
ښاغلی شمس، فکر نه کوي چې دا به د افغان حکومت لخوا هغه لیدنو کتنو ته یو ډول عکس العمل وي چې په وروستیو کې د پاکستان ملکي او پوځي چارواکو د یو شمیر افغان سیاستوالو سره چې ځینې د افغانستان د وسنی حکومت سیاسي مخالفان دي پیل کړي دي، دوی سره د سولې په تړاو خبرې کوي. ښایي افغان حکومت داسې وګڼي چې پاکستان هڅه کوي د سولې خبرې اترې د حکومت له سیاسي اپوزیسون سره هماهنګ او د افغانستان حکومت څنډې تکړي. فکر نه کوي چې دا موضوع به په دې مسله کې رول ولري؟
ستاسو خبره صحیح ده چې عوامل خو زیات کېدای شي. پاکستان دغه ټول رول چې دی د افغانستان په سولې پروسه کې د افغانستان سره اړیکې مخې نه دي، دغه څه تحولات چې شوي دي په دې باندې د افغانستان حکومت خوښ نه دی. خو په هر صورت که دغه ټول عواملی دغه کومه کړنه چې ده دا نامناسبه بریښي، هم غیر ډیپلوماتیکه ده او هم که رسمي اړیکې ته د افغانستان پاکستان وګورو، نو د افغانستان حکومت د پاکستان حکومت په رسمیت پیژني، پاکستان دولت په رسمیت پیژني او هغه زمنګ دولت په رسمیت پیژني. د پردې تر شا چې کومې کړنې کوي هغه خو یو بیل بحث دی.
د محل د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ اړیکې په څه ډول یو وضعیت کې دي؟
اړیکې د افغانستان پاکستان ښې شوې نه دي، بلکې بې باوري او بې اعتمادي لا زیاته شوې ده. که څه هم دغه تیرو څو میاشتو کې پاکستان کوشش کړی دی او حتی تیر کال سفرونه د لوړپوړو چارواکو ترسره شو، ډاکټر شهاب عبدالله اسلام آباد ته لاړ، عمران خان کابل ته راغی او دغه نرسته پلان دا و چې ولسمشر غنی لاړ شي اسلام آباد ته. خو د دې هر سرسنګ هلته موازي د سولې پروسه چې کومه روانه ده، په هغې کې چې کوم پرمختګونه دي یا په هغې کې چې کوم موضوعات دي، هغه مستقیم د افغانستان پاکستان په اړیکې باندې تاثیر لري او د هغه پرمختګونه د افغانستان حکومت خوشاله نه دی. نو بیا هم اړیکه د خطر طرف ته نه ده روان او بې باوري اوس هم زیاته وجود لري.
په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات زرتشت شمسو.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان د خلکو تر بیا غوښتنو وروسته د افغانستان د برښنا شرکت د برښنا د لګښت بلونه میاشتنی کړل. وروسته له دې د برښنا مصرفونکي مکلف دي چې هر میاشت د برښنا لګښت ورکړي یا یې بلونه ورکړي. مخکې له دې به خلکو دغه لګښت د برښنا د لګښت بلونه په هرو دوو میاشتو کې تحویلول او دا شکایت موجود و چې د برښنا لګښت پر دوی ډیر راځي. د برښنا شرکت مسؤولین وایي له دې سره به خلک د برښنا د لګښت له لوړې کټګورۍ ووځي او اسانتیاوې به ورته برابرې سي. تفصیل په دې راپور کې.
کابل خاریان د برښنا شرکت نوې اقدام چې د برښنا د لګښت بلونه بتري میاشت په میاشت اخلي ستایي. مخکې له دې به د برښنا مصرف کوونکو په هرو دوو میاشتو کې د برښنا بلونه ورکول. کابل خاریان وایي پخوا تر دې نه پوهېدل چې په میاشت کې څومره برښنا لګولې ده، او بله دا چې د برښنا د میتر لګښت به په دوو میاشتو کې د لګښت کټګوري لوړه ښودله او خلک مکلف وو چې د لګښت له لوړې کټګورۍ سره سم د برښنا بل تحویل کړي. د کابل خار دوه اوسیدونکو حیات الله او عبدالرحمن ازادي راډیو ته وویل
لیکه کار وکړو ما غوږ در سرورم میاشته چې نه راغله. اې دا اوس مونږ برخیانه څارکې ځخه نه راغله
برښنا
شرکت وای د افغانستان د خلکو د غوښتنو او د دوی د اقتصادي ستونزو په پام کې نیولو سره وروسته له دې د برښنا مصرف کوونکي مکلف دي چې په هر میاشت کې خپل لګښت تحویل کړي. د افغانستان د برښنا شرکت وایاند وحید الله توحیدی آزادی راډیو ته وویل
د څوارلسم د کال د پیل څخه به د کابل ټولو رهایشي مشترکینو ته بهسله د بلونو محور دي په دغې میاشتنۍ د بل کې به د مشترکینو لګښت به تر 500 سلنه پورې په پیسو کې کمښت راشي. دا به د افغانستان و نورو غټو ښارونو ته به هم وغځول شي.
ښاغلی توحیدی وویل په دې سیستم کې د برېښنا د ټیټې کټګورۍ تر ټولو لږه بیه د پخوا په شان 2.15 افغانۍ ده. دا هم وویل د دې سیستم په پلي کېدو به ډیری خلکو ته د کار زمینې هم برابرې شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ډیری سیمې اوس هم برېښنا نه لري او کوم ښارونه چې لري په هغو کې هم پارچاویانې رامنځته کېږي. د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین وایي هر کال 200 میلیونه ډالر د برېښنا د تمویل له امله بهرنیو هیوادونو ته ورکول کېږي. دا شرکت دا هم وایي اوس د افغانستان 80 سلنه برېښنا له ایران او شمالي ګاونډیو هیوادونو واردېږي او یوازې 40 سلنه په کور دننه تولیدېږي چې له دې لارې 45 سلنه هیوادوالو ته برېښنایي خدمتونه وړاندې کوي.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي عامې روغتیا وزارت 100 دوزه کورونا ضد واکسین ورکړی څو هغو ورزشکارانو ته تطبیق سي چې له هیواد څخه بهر د لوبو لپاره ځي او دغه ویروس یې ګواښي. د اولمپیک ملي کمیټې سکرتر جنرال یونس پوپلزی ازادي راډیو ته وویل چې دوی په خپله د دې شمېر غوښتنه کړې وه. په ورته وخت کې یو شمېر افغان ورزشکاران د عامې روغتیا وزارت له دې اقدامه هرکلی کوي. نور حال زما د همکار په راپور کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت افغان ورزشکارانو ته هم د کورونا وایروس ضد واکسین تطبیق پیلوي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې عامې روغتیا وزارت افغان ورزشکارانو ته د 100 دوز کورونا ضد واکسین د ورکړې په برخه کې د دوی غوښتنه منلې او په دې برخه کې به هغه ورزشکارانو ته لومړیتوب ورکول سي چې بهرني ورزشي سفرونه لري او دغه وایروس یې ګواښي. دا اولمپیک ملي کمیټې سکرتر جنرال یونس پوپلزی د شنبه په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل د دې واکسین تطبیق به سر له راتلونکي اونۍ پیل سي.
روغتیا او صحت وزارت د ورزشکارانو لپاره 100 دوز چزمونه تقاضا وه واکسینونه تهیه کړي دي او په نږدې راتلونکي به دا لړۍ شروع شي چې او موږ د صحت عامل وزارت څخه مننه کوو چې په دې یک لړۍ ورزشکارانو ته اولویت ورکړو او وی وختل چې ورزشکاران هم د کورونا وایرس څخه په امان کې.
ښاغلی پوپلزی وایي د نړیوال اولمپیک د لاهې او طرز العمل له مخې د دې واکسین کول اختیاري دي نه اجباري. که څوک ونه غواړي دی ورته واکسین نه تطبیقوي. دا څرګندونې وروسته له هغه دي چې تېره اونۍ د آزادۍ راډیو په ځوان فکر خپرونه کې د ورزشي چارو یو شمېر شننکو چې د تېر یو کال په بهیر کې د کورونا وایرس تر سیوري لاندې پر افغان ورزشي فعالیتونو خبرې کولې له اړوندو مسؤلینو وغوښتل چې افغان ورزشکارانو ته هم باید کورونا ضد واکسین تطبیق سي په ځانګړي ډول هغوی چې بهرني ورزشي سفر نه لري. په ورته وخت یو شمېر افغان ورزشکاران هم په دې برخه کې د اولمپیک د ملي کمیټې له پاملرنې او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له همکارۍ هرکلی کوي. د آزادو سیالیو اتل احمد ولی هوتک:
د عامې روغتیا وزارت څخه د زړه کومې مننه کوم چې ورزشکارانو ته یې لومړیتوب ورکړ او دوی ته یې واکسین ورکړ. نو دا ډېر یو ښه پام ده ځکه ورزشکاران ډېر د ګواښ سره مخ دي ځکه موږ سفر ډېر لرو.
د افغانستان عامې روغتیا وزارت وایي د هند لخوا چې د 15,000 دوز واکسین مرسته سوې وه دا باید 2.5 لک کسانو ته تطبیق سي او لومړیتوب پکې روغتیایي او رسنیو کارکوونکو او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ورکړل سوی وو چې یوازې 1,10,000 دوز افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته تطبیقیږي. دا دغه وزارت یو ویان احسان طاهری ازادي راډیو ته وویل دا پړاو د بشپړېدو په حال کې دی. خو په خبرې د اولمپیک ملي کمیټې لپاره چې کوم واکسین ورکړل سوی دا بلد وهمي محمولي وي چې استادانو او ښوونکو ته هم ورکول کېږي. افغانستان ته د کورونا وایرس ضد واکسین دوهمه محموله چې 4,8000 ډوز واکسین پکې شامل وو د تیر مریض کال د کب میاشتې په 13 نیټه د واکسین د نړیوال همغږي کوونکي بنسټ کوواس لخوا یې له افغانستان سره مرسته شوې وه.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به یو نړیواله موضوع راواخلو. د اروپایي اتحادیې په منځګړیتوب د ایران او نړیوالو قدرتونو خبرې پرون پای ته ورسېدې. په دې خبرو کې امریکا مستقیم ګډون نه درلود. راپورونه وایي چې ایران د هغو ټولو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کوي چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په دوره کې پر دغه هیواد لګول سوي، خو امریکا بیا وایي چې یوازې هغه بندیزونه لرې کوي چې له اټومي موافقې سره په ټکر کې وي. اسمت سروان نور تفصیل کوي.
د ایران د اټومي موافقې د ګډ کمیسیون غونډه د ایران او په دې موافقه کې د پاتې شاملو هیوادونو د استازو په ګډون پرون جمعه په ویانا کې پای ته ورسېده. په دې خبرو کې چې څلور ورځې دوام وکړ، د ایران ترڅنګ د جرمني، بریتانیا، فرانسې، روسیې، چین او اروپایي اتحادیې ډیپلوماتانو برخه لرله. امریکا هم په غیر مستقیم ډول د ویانا په غونډه کې ګډون درلود او اروپایي ډیپلوماټانو د خپلو خبرو له حاله امریکایان خبرول. پرون د امریکا د بندنو چارو وزارت و چارواکي وویل د ایران له لوري پر دې ټینګار چې هغه ټول بندیزونه دي ورڅخه لیرې شي چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په دوره کې پرې لګېدلي کېدای شي د اټومي موافقې د احیا لپاره جوړجاړی له خنډ سره مخامخ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي ټینګار کړی چې امریکا چمتو ده هغه بندیزونه لرې کړي چې له اتومي موافقې سره په ټکر کې دي، خو مشروع بندیزونه به لا هم دوام لري. د دا خبره د ایرانی چارواکو د دې ټینګار په ځواب کې وکړه چې د ټرمپ د حکومت په محل ټول لګول شوي بندیزونه دې لرې شي. دغه امریکایي چارواکي وویل د ایران دا ډول اصرار کېدای شي د اټومي موافقې د بیرته احیا کولو پر سر خبرې له خنډ سره مخامخ کړي. په همدې حال کې د ایران د بندنیو چارو وزارت ویندوی عباس عراقچی پرون د ویانا د خبرو د نتیجې په اړه وویل تر اوسه داسې نتیجې ته نه دي رسیدلي چې سم لوری وټاکي. د ایران مرکچی همداراز وویل د دوی دریز داده چې د ټرمپ د حکومت په دوره کې پر ایران ټول لګول شوي بندیزونه دې لرې شي. دا خبرې د اروپایي اتحادیې په منځګړتوب کېږي. له بلې خوا د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې پرون جمعه خپلو غړیو ته په یوه راپور کې ویلي چې ایران په یوه تازه اقدام کې د اټومي موافقې په چوکاټ کې له خپلو ژمنو نوره سرغړونه کړې ده. ریوټرز وایي د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د راپور د ایران او لویدیځو هیوادونو ترمنځ کړکېچ نور هم زیاتولی شي.
تاسو لا پیغامونو
زبر بچا د پلانو بکوا او فرز خاصه د پیغام پرځم از ما تاسو هم زلور نشر کی ز بکوا ولایت ډیر نه پس لري او کله کې نه لري دا نه ودا ستا غچ واسه خلق دې راشه باندې واسه هغه بشراره سره بس سره نه لري او جوان لري فکر خپل تر خلاص دې لري منګر شي نه نه دوا سن نه ګوري نه توجه وکړي ولته بازی روان می ګرځه بچا خپل شخصه مو کرر کړی دې خپل ګزغ نه لري کی دې بشراله لا دې نه لري بشراله خراب ده خپل تمام سلام نه
دغه حکومت چندان چې فاسده غوندې دی. په یو تشکیری برقي اخیستو کې درې میاشتې څلور میاشتې تېرې دغه ته ووایي موږ هیله خدای ته ده او تاسې ته ده. دغه ورته زره ووایي چې دغه تشکیه اول خو اجد نه و دغه ته بیا چې ورې کړله ورکوي نو یو زر خود اخلاص کړي. دغه دی زو عمرې ته ځم مالې زروجه کې ځم عمرې ته تشکیره چنی بیخی عریضه نیم زاکی امر نرا کهی نو دغه تشمی اولی ولادی چا دلات گریوان چیری کو و السلام.
زه عمر کوچه ده کندهار خبره که اما نو هلو و عرضو لرو دایت سخت و اشکالی ده کسش کال چه ده مرکو ده سلوی اشکال از مانو پاید که زی نموزه هلو و عرضو لرو چه ده مالداران ده سر یکو مک وک ول سی ده مالداران اشتمنی طول خلاسی زی پا جیسه اشکال و اشکالی که نموزه طول مشهران و ده طول نوری چه ده هلو که و چه زمو سر یو امکاری ده کوچان و سر وکی. حکومت پرو چاواز خواهش دی د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ کې د تنګي په سیمه کې دغه یو بند دی چې جوړې کړي زموږ ډېر ډېر اوبه راغلی. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
دوستانو استاسو پیغامونه وای چې په ګرمو سره واوریدل. اوس په د زمده همکار احمد تکاز خیر زلبیا د مهمو خبرونو سره ټکی وورو.
ارګوی چې ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره نن د ترکیې د روانې غونډې په اړه خبرې کړي. د دې مخکې د ملي مصالحې عالي شورا ویلي و چې خلیلزاد د دې شورا له رئیس عبدالله عبدالله او د مشرتابه له غړو سره هم خبرې وکړي. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر د ملي امنیت د ځواکونو لخوا په پلازمېنه کابل کې د داعش ډلې د مشر غلام ناصر الخراساني د نیولو خبر ورکوي. د دفتر ویلي دي چې الخراساني په کابل ښار کې په لسګونه تروریستي حملو وژنو او اختطافونو کې لاس درلود. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بدخشان ولایت د وردوج ولسوالۍ لپاره د طالبانو لخوا نومول شوی ولسوال قاري حیدري تر شلو له زیاتو وسلوالو سره یو ځای د هوایي ځواک په حملو کې وژل شوی او درویشت تنه نور ملګري یې ټپیان شوي دي. د امریکا دفاع وزیر لوید اوستن د امریکا متحدو هیوادونو ته د سفر لړۍ پیلوي. د یونان په پلازمینه اتن کې د جنایي پیښو یو خبریال په ډزو وژل شوی دی. او نن شپه د اسپانیا د فوټبال لیګ د سرسختو حریفانو یعنی د ریال مادرید او بارسلونا د لوبډلې ترمنځ لوبه په پام کې ده. دا لوبه د کابل په وخت د شپې په 11:30 پیلېږي.
اوس هم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د آزادو سیالیو افغان اتلانو باز محمد مبارز او روح الله محمدی خپل اوکرایني او ایرانی سیالانو ته مات ورکړي. لوبي تیر مخام په کابل کې تر سره شوې چې مبارز د دویم راوند په اوله دقه کې وټونی د چ خپل اوکرایني سیال زکا فاتح الله ته مات ورکړي او لوبه په خپل نوم کړي. په بل لوبه کې روح الله محمدی خپل ایرانی سیال میلاد شهبازی سره مخ شو چې په درې راوندونو کې یو هم مات نشو، خو په پای کې د نمرو پر بنسټ محمدی وکړای شول چې د لوبې بریا په خپل نوم کړي. بلخ لوبډلې په مزار شریف کې د سکوهنی سیالیو اتل ولی خپل کړه. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې ویان مجیب قریزاده نن آزادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې له بامیان، کابل، پکتیا، فاریاب، جوزجان، بلخ او حیرتان بندري خارګوټ څخه اتیا لوبغاړو ګډون کړی و. ښاغلی قریزاده وویل دغه سیالۍ د یوې ورځې لپاره نن په مزار شریف ښار کې ترسره شوې. د نوموړي په وینا سیالیو په پای کې د بلخ لوبډلې د اتل ولی مقام خپل کړ او سمنګان او کابل په ترتیب سره دویم او دریم ځایونه خپل کړل. د سیالیو په پای کې غوړ لوبغاړو ته ستاینلیکونه هم ورکړل شول. او ټاکل شوی چې د هند د کرکټ د سوداګریزو لوبو په لړ کې نن چینای سوپر کینګز او دلی کپیټلز لوبډلو ترمنځ لوبه ترسره شي. د هند سوداګریز لیگ آی پی ایل لومړۍ لوبه تیر شپه د ممبئی انډینز او رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلو ترمنځ وشوه. په دې لوبه کې پچا بنګلور لوبډلې وګټله او ممبئی ته یې د توپ وهنې بلنه ورکړه. ممبئی انډینز په ټاکلو شلو اورونو کې د نه لوبغاړو په سوځېدو 159 منډې وکړې او مقابلې لوبډلې ته 160 منډو هدف ورکړ. رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو ټاکل شوی هدف پوره او بریا یې خپل کړه.
او دا هم دوه اونیز پروګرامونه حقیقت صدا او تندې څنګه.
حقیقت صدا
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم ملي اداره یا اترا وایي هڅه کوي چې د ډیجیټل جوړونې لپاره نوي پروګرامونه عملي کړي. د ادارې په دې برخه کې یو شمېر کارونه هم پیل کړي دي، خو لای هم پر وړاندې ځینې خنډونه شته. اترا همدا ډول د معیارونو پلي کولو لپاره تازه د جرایمو لړۍ هم تیزه کړې او په دې برخه کې د روشن مخابراتي شبکه هم جریمه کړې ده. خو دا جریمه څومره اولی په افغانستان کې د نوې یا معاصر ټکنالوژۍ د عملي کولو پر وړاندې خنډونه څه دي؟ دا او نور مهم مسائل نن د دې ادارې د ویان سعید شینواری سره په بحث کې رانغاړو. شینواری صاحب، ازادي راډیو ته ښه راغلاست.
ډېر مننه ستاسو او ستاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه ونیکهلی.
زما لومړۍ پوښتنه، د نوي یا معاصر ټکنالوژۍ د راواردولو لپاره په افغانستان کې عمده او مهم خنډونه څه دي؟
تر ټولو غټ خنډ همدا ده چې فرهنګي زمينه سازي یا بستر سازي د ټکنالوژۍ لپاره نه ده شوي. همدا اوس انټرنیټ د ټولې نړۍ مبرم او اشد ضرورت دی، مګر په افغانستان کې د انټرنیټ یو خو کدا ستونزه یوې خواته کچھ کیفیت او قیمت، اما بل ستونزه دا ده چې خلک د انټرنیټ کارونې ته په ذهني توګه باندې هغسې آماده نه دي. همدارز وخت نیسي چې ټولې ټکنالوژي چې